د ازادي رادیو خبری مجلې ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن دوشنبه د ورې دوهمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 22 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې له امریکا سره کړې موافقه دې عملي کړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم کړي. افغان حکومت وایي شاوخوا دوه شپې مخکې چې د افغان پوځ هلیکوپتر سقوط وکړ، د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و، خو اوس په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
دفاع وزارت د هغو وسلو تصویرونه خپره کړي دي چې وایي د خپل سرو وسلوالو د قمندان عبدالغنی علیپور له قرارګاه څخه یې ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کوي او د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي چې واکسین په سلو کې نه هاویا اغیزمن دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هغو وسلو او مهماتو تصویرونه خپره کړي دي چې وایي د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د یوې ډلې د قمندان عبدالغنی علیپور له مرکزونو څخه یې ترلاسه کړي. دا تصویرونه د دفاع وزارت پر رسمي فیسبوک باندې خپره شوي دي. د علیپور نږدې کسانو تایید کړی ده چې د افغان هوایي ځواک یوه څرخي الوتکه تیره اونۍ په توغندي وویشته او نسکوره یې کړه. په دې پیښه کې څلور تنه پیلوټان او د افغان ځانګړو ځواکونو 15 افسران ووژل شول. دفاع وزارت په یو جلا بیان کې چې نن د وري په دوهمه خپور شوویل دي چې په بیسود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د علیپور د ډلې اړونده د وسلو یو زیرمه، یو لوی قرارګاه او څو پوستې چې دوی له خلکو د پیسو د اخیستو په مقصد کار ترې اخیست لمینځ وړل شوي دي. د ولسمشر لومړي مرسیال د ملي اردو د هلیکوپټر ویشتل یو څرګند جنایت بللی. امرالله صالح نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې پیښې د عملانو لپاره د مجازاتو غوښتنه وکړه. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور سبا د وري په درېمه نیټه وړاندې کړي. انټونیو ګوتیرش په خپل راپور کې په سیاسي، پراختیايي، د بشري حقوقو او د بشري مرستو په برخو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړې لیکونو په اساس په هرو درېو میاشتو کې یو ځل امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یو برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن نوی ډیلی ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د هدفونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه و
د دې سفر هدف د دو اړخیزو اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړي کول دي.
د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی اتمر به د دې درې ورځني سفر پر مهال له خپل هندي سیال اس جی شنکر، د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره وګوري. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د مسکو یوې پوځي محکمې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی لخوا د پوځي تحقیقاتو د مرکزی ادارې پر ضد هغه دعوه رد کړې ده چې وایي د ادارې په زهري موادو د مسمومولو د قضیې له څېړنې ډډه وکړه. د دې محکمې قاضي اندری تالکاچنکو نن د مارچ په 22مه حکم ورکړ چې د ناوالنی د ادعا په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو پریکړه قانوني وه. په حکم کې ویل شوی دی چې د ناوالنی حقوقي دعوا په غور نه ارزیده. مدافع وکیل ویاچسلاو گیمادی چې په محکمه کې د ناوالنی استازیتوب کاوه وویل د دې حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. ناوالنی د علاج لپاره په جرمنی کې د څه وخت له تیرولو وروسته د جنوري په 18مه مسکو ته له راستنېدو سره سم ونیول شو او په بند محکوم شو. د هغه د درې نیم کاله بند موده وروسته دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ استرازینیکا وایي په امریکا کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ واکسین د پرمختللو ازموینو نتایج ښیي چې دا واکسین په سلو کې نه هاوی اغیزمن دی. پر دې واکسین په امریکا کې په شویو تحقیقاتو کې 10,000 رضاکارانو برخه اخیستې وه. د دې ډلې له دریو دوو برخې خلکو ته استرازینیکا واکسین او پاتې کسانو ته د دې واکسین خیالي دوزونه ورکړل شوي وو. څیړونکي وایي استرازینیکا د زړو خلکو په ګډون د ټولو عمرونو لرونکو ناروغانو ته ګټور دی. د واکسین ته له امریکا پرته په څه باندې 500 هیوادونو کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې، خو مخکې له دې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون په ځینو ځایونو کې د هغه د اغیزمنتوب په اړه شکونه رابرسیره شوي وو. د درمل جوړولو د کمپنۍ نن په یو بیان کې وویل چې واکسینې د کووید 19 د علایمو په مخنیوي کې په سلو کې نه هاوی او د نورو جدي ناروغیو او روغتون ته د ناروغانو د استولو په مخنیوي کې په سلو کې سل اغیزمن دی. او رسای خبر د بخنه نړیوال سازمان امنستی انټرنیشنل د فوتبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنه کوي چې د 2022 کال د فوتبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي څو د کډوالو کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي قطر د فوتبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز لترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په خبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي دي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنستی انټرنیشنل د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیر کډوالو کارګرانو ته یو دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو کارګرانو متکی دي.
دا افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.4. جلال آباد کې هم اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 28.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.8. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.8. او مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 30.8.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د ناتو عمومي منشي وايي طالبان باید په عملي توګه وشي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړې دي. د ویل نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان له امریکا سره د موافقې لمخې تاو تریخوالی کم کړي.
What we need to see is the opposite, not a spring offensive but reduction in violence.
د میدان وردک ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوز د وی هلیکوپټر تر سقوط ورسته په دغه سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد نظامی عملیات لا روان دي.
په پایله کې د دښمن د چاودونکو او مهماتو یو لوی ډیپو یو قرارګاه او سیمه کې د ملکی خلکو د زورګیتی په مخه د ترهګرو د احفاظي یو شمېر پوستي کشف او لمنځه وړل شوی.
نن د کابل په بادام باغ کې د کاروانګرو د ورځې په ویاړ میله جوړ شو. د دوغه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې ازادي رادیو اوري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وايي له طالبانو تمه دا ده چې په سرلنی عملیات پیل نه کړي بلکې پر ځای له امریکا سره د دوحې د موافقې له مخې تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په یو آنلاین غونډه کې داسې وویل:
د هر ډول معنا لرونکي سولې هڅې باید د اورکم پر اساس وي. نو زما د ناتو غړیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره به پیغام اورکم وي او د طالبانو په سرلنی عملیات به په بشپړ توګه برعکس پیغام وي.
ستولتنبرګ د ناتو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې په آنلاین خبری کانفرنس کې نن د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې ویل چې طالبان په روښانه توګه باید وښيي چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا د مارچ په 23 نیټه په بروکسل کې پیلېږي. ستولتنبرګ په خبری کانفرنس کې ویل چې له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وتلو په پریکړه کې به د دوی د ارزونې یوه برخه دا هم وي چې طالبان له امریکا سره د موافقې دا ټکي څومره عملي کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو د حملو مخه ونیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیر افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنی او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ چاري پر مخ وړي. له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري په 9 تړون د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه تر می میاشتې له افغانستانه ووزي. همداراز د دې موافقې له مخې به طالبان له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن به د دفاع وزیرانو د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ولاړ سي او د اروپایي ټولنې له مشرانو سره به وګوري. اروپا ته د ښاغلي بلینکن سفر د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ادارې د هغو هڅو یوه برخه بلل کیږي چې غواړي د اټلانټیک د سمندر دیخوا له خپلو نږدې هیوادونو سره او د متحدانو سره اړیکې چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ سره په دوره کې ترنګلیسي وي بیرته سامې کړي. په دغه سفر کې به همداراز په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هم خبرې وسی. له نوریاس نوري څخه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به سبا او بل سبا د مارچ په 23 او 24 په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د دې تړون له عمومي منشیان ستولتنبرګ او خپل متحدانو سره به سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په بروکسل کې غونډه د بایډن د ادارې هغه اراده څرګندوي چې د اټلانټیک د دواړو غاړو ترمنځ د اتحاد د پیاوړي کېدو لپاره یې کړی او غواړي چې له خپلو متحدانو سره اړیکې د ناتو د چوکاټ لارې پیاوړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل د چین او روسیې په اړه اندېښنې او هم په افغانستان کې د ناتو د رول، سایبري امنیت، له ترهګرۍ سره مبارزه، د اقلیم بدلون، د انرژۍ امنیت او یو شمېر نور مسایل به چې د دواړو لورو په وړاندې ستونزمن ګڼل کېږي د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر اورزولا فون دیر لاین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر جوزف بوریل سره هم وګوري او د کووید 19 وبا څخه د رغېدو، د اقلیم د بدلون او هم د دیموکراسۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. بروکسل ته تر سفر مخکې د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر په لنډو خبرو کې وویل چې متحده ایالات په ناتو کې له خپلو متحدانو او د افغانستان په پوځي ماموریت کې له نورو شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کولو ته ژمن دی. هغه زیاته کړه موږ افغانستان ته په ګډه تللي یو او په ګډه به چارې چې کلونه مو تنظیم کړي وي تنظیموو او هر کله چې مناسب وخت را ورسید له افغانستانه به په ګډه وځو. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ چارې مخته وړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ له ستونزو سره مخ دی، د ادارې لپاره به یې ګرانه وي چې د می د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي کړي. له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه تر دغې نیټې له افغانستان ووزي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په 13 میاشت کې 2,500 ته راکم شوی دی. د روسیې په اړه ښاغلی ریکر وویل له خپلو متحدانو سره به پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له روسیې سره یوه لاره ونیسي چې ورسره زموږ ګډې ګټې خوندي شي، خو د دې تر څنګ به پر خلاصو سترګو هغه ګواښونه هم څاري چې روسیه متوجه کوي. اروپا ته د ښاغلي بلینکن سفر به دغه راز د امریکا د هغې نوې بهرنۍ پالیسۍ د عملي کېدو یوه بله بېلګه وي چې د بایډن ادارې پرې ټینګار کړی، او هغه دا چې له خپلو د اوږدې مودې له متحدانو سره باید ډیپلوماسي پیاوړې او د ګډ شراکت ملاتړ وشي چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ په دوره کې چې لومړۍ امریکا پر سیاست څرخېده زیانمنه شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو اوري. د میدان وردګو والی وای علي پور او ډلې لخپل ځای د بهسودو لمړي حصے ته تشتیدلی. مرکزی قرارګاه او ځنی پوسټي لمنځه تللې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای له هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. په دې اړه نور تفصيل په دغه راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت د یوې هلیکوپټرې له رانسکورېدو وروسته د دغه پیښې د عملونو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې د دغه هلیکوپټرې پر رانسکورېدو تورن دی له خپلې ډلې سره د بیسودو له لومړۍ حصې تښتېدلې، خو د وای پر ضد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پلټنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان ملي دفاع وزارت هم د عملیاتو دوام تاییدوي او وایي چې تیر شپه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بیسودو په ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو د چاودیدونکو موادو یو لوی زیرمه کشف او لمنځه وړې ده. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
چې په پایله کې د دښمن د چاودیدونکو توکو او مهماتو یو لوی ډیپو، یو قرارګاه او سیمه کې د ملکی خلکو د زور زیاتی په مخه د ترهګرو د اخاذي یو شمېر پوسټي کشف او لمنځه وړل شوي. همدارنګه د دښمن یو موټر، شپږ ایکا مخابره او د بیمیاک اتمرمې لاسته راغلي.
خو په دې اړه چې د وسلو د زیرمه په چا پورې اړوند خاغلی احمد زی پاړه څنوي، نو موړي ویل د دفاع وزارت اڅېړونو خودلې چې یاد هلیکوپټر د لیپور د وسلوالو لولوري وشتل شوې ده. خاغلی احمد زی یواربیا پټینګر سره ویل چې دفاع وزارت به د خپل سرتیرو د وژنې غچ وخلی او د پیخي عملینو ته به سزا ورکړي. نو موړي دانه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو لامل څومره تلفات اوختي، خو تیر ورځ دغه وزارت په یو خبره کړې لامه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د لیپور 12 وسلوال وژل شوې دي. حادثه مو وکړه علي پور ته نږدې کسانو او له ده سره په ډېره خبري وکړو خو ونه توانېدو. خو عبدالغني علي پور د تیری جمعې په ورځ لازادي راډیو سره په مرکه کې دغه پیښه پاړه ویلی وو.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې هم معمول خبره ذکر ده چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
له دې وړاندې د دغه سیمه ییز غیر مسؤول وسلوال قومندان ویان محمد حسن توانه ازادي راډیو ته ویلي و چې خای یا د هلیکوپټر د دوی کسانو ویشتلی وي. په دې پیخه کې نه تنه وژل شوی چې څلوري د افغان پوز پیلوټان او 15 نور یې سرتیری دي. یا د پیخه د تیر چهارشنبه په شپه رامنځته شوه. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح تازه پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د پیخه په شپه په سیمه کې د امنیتی ځواکونو لوري هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی. هغه لیکلی چې دغه پیخه ته قومي رنگ ورکول غلط دي او هیڅ ډول اساس نه لري. نو موري دا هم لیکلی چې امنیتی او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه پپټ او نه هم ښکارا د هیڅ قوم پر ضد د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو له حکومت او د علي پور له کسانو غوښتي چې دا مسله د خبرو لارې حل کړي. عبدالغنی علی پور د 1990 ویل مریض کال په قوس میاش کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. هغه فعالیتونه چې د خپل خلکو د امنیت ساتلو موخه بولی. هغه مهال په کابل کې د قومندان علی پور ل نیولو وروسته یو شمیر خلکو په مظاهرو او ګډوډۍ ولاس پورې کړ چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ضمانت عبدالغنی علی پور ل بند خوشې شو.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. نن د کابل په بادام باغ کې د بزګر ورځ په ویاړ میله جوړه شو. د افغانستان د کرنی او بو لګونې او مالداري وزارت وایي دا میله د بزګرو دودیز محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف جوړه کړې ده. نور تفصيل په دغه راپور کې.
په تیر 1999 لمریز کال کې د کووید 19 اوباله عمله د بزګر جشن ونه شو، خو سږ کال د بزګر میله او د کرنیزو تولیداتو 25 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو او بهرنیو سفیرانو په موجودیت کې جوړ شو. په دې نندارتون او میله کې د مالدارۍ، کرنیزو محصولاتو او د خزینه لاسي صنایعو 255 غرفې ښودل شوې چې نه اویا یې ښځو ته ځانګړې شوې دي. احمد شاکر په لوګر ولایت کې د روبو تولید کمپنۍ لري. دی وایي خوښ دی چې کرنې وزارت یې د محصولاتو خرڅلاو لپاره داسې نندارتون جوړ کړی دی.
یو تولیدي کمپنۍ سی مونږ روب تولیدو، سږ کال د زراعتي نمایشګاه کې مونږ ګډون کړی و، ډېر خوشحاله یو. وزارت زراعت نه ډېره زیاته مننه چې داسې برنامې په جوړولو سره.
د بزګر د میلې بل ګډونوال یاسر خوګیاڼی وایي له دې نندارتون کولی شي چې له نورو سوداګریزو بنسټونو سره اړیکې ښې کړي.
نن دلته په بادام باغ کې د دهقان په دې میله کې ډېر ګڼه ګوڼه ده، خلک زیات راغلي دي. دا میله به د پنجشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. د دې یوه موخه دا ده چې څنګه کولی شو خپل زراعتي محصولاتونه خلک خبر کړو.
د بزګر میله کې کروندګر د نور غوښتنو تر څنګ له حکومت غواړي چې د کرنې په عصري کولو کې ګړندي ګامونه واخلي. د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وزیر انورالحق احدي د بزګر میلې کې وویل سږ کال په پام کې لري چې عصري وسایل بزګرو ته په امتحاني ډول وسپاري او لا ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه وویل
دوی حمل روز دهقان نام
هر کال د بزګر ورځې په مناسبت په کابل او نورو ولایتونو کې د بزګر میله او نندارتونونه جوړیږي. نن په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د بزګر جشن ونمانځل شو. د بزګر ورځ د افغانستان اساسي قانون کې راغلی او کلونه کیږي چې
د روز دهقان تجلیل شوه.
لبل خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د بزګر ملي ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د بزګرو د ملاتړ په مخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرام موجود دی. ښاغلی غنی ویلي دا پروګرامونه به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډېر ژر به کمال خان بند چې د کرنې وده او اوبو لګولو کې مهم رول لري پرانستل شي.
د پیړې هلې
زمانه د جامې چرنګر د کلیه وسدګي زما عمر 52 کال د روس کې وخت مش په یاد مې وخت شا غاته کړو شاو لارک چې بل عالم مې لې کول نو څه کده په دغه تدې سموش په کاروانو بتلو د غرو کې به یو مخې مې ولاړې زوانانو چې منا د ګر افغانستان به راتلول دا دربار ته به راتلې مې لې کول یعنی کس په کس ورانه و شو د زوانې یو دا قسمه باندې چې زوانه وي دا وو بدانه پیړی کې چې موږ خدای غوښتنه دې چې مثال کته دې دی وروړي کله حکومت وروړي چې ټول معنا یو چې پاک یو سول یو وطن ته راولي دا د چرګان مسلمان سره کوټ په کور سي مور دا جنگ دې لري دا پسې هر یو خپل ژوند په سینې کې وو کې چې خپل کار وکړي چې دا سالات نه خدای روي هر ځای مو شته ورو درو رګان سو چې نه پلان کې ځکه دونه وجلې دي نه پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دی بل خبره نه
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د ډیجیټالي رسنیو د فعالیت د زیاتېدو په دلیل چاپی رسنۍ لماتي سره مخامخ شوي دي. د بلخ ته اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې په رسنیو کې د اقتصادي کمزوري د کورونا وبا او رستربلی د آنلاین رسنیو د ډېرې دوله کبل چاپی رسنیو خپل لوستونکو له لاسه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په بلخ کې چارواکي د ډیجیټلی اطلاع رسونې زیاتوالی د افغانستان په دغه شمالي ولایت کې د چاپی رسنیو د فعالیت په وړاندې یو لوی آزموینه بولي. اوس مسله د ځای ته رسیدلې چې له 50 کلو راهیسې په بلخ کې یو ورځپاڼه هم فعالیت نه دی کړی. ماتی الله کریمی په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر دی. هغه وایي چې په افغانستان کې چاپی رسنۍ له تاریخي شالید برخمنې دي، خو اوس د آنلاین رسنیو د زیاتوالي له امله لا رونق لویدلی. کریمی زیاته کړه
نسبت مشکلات اقتصادوی بعد اینها از نشر باز ماندن و
د اقتصادی ستونزو لامل چاپی رسنی لمات سر مخ دی او یا هم تعلیق سوی. یواز دوی اونیزی چاپی رسنی لرو چې یوای بیدار دولتی بلی خورشید خصوصی رسنی ده.
هغه وایي چې په بلخ کې اتلس راډیوګانې، لس تلویزیونونه او څه باندې لس آنلاین خبری آژانسونه فعالیت کوي. ده وویل چې چاپي رسنۍ په بلخ کې اکثرا د اونیزې، میاشتنۍ او درې میاشتنۍ چاپي دورې راوروسته له چاپه راوځي. په شمال کې د نای دفتر مشر مبینه سای متعدد عوامل د چاپي رسنیو د ماتې لامل ګڼي. د رسنیو د مسؤولانو اقتصادي کمزورتیا، د کورونا وبا له امله محدودیتونه، او په بلخ کې رسنیو ته د دولت بې پامي. هغې د خپلو خبرو په دوام کې وویل
وضع اقتصادی نامناسب مسئولین رسانه های چاپی و عدم علاقمندی مخاطبین بر رسانه های چاپی که خیلی استقبال نمیشه، اینا از دلایل بوده که ما نشریات چاپی در بلخ نداشته باشیم.
آقای لیسایی وایی که دولت خصوصی چاپی رسانه های زمینه برابر کردی تو چه پلک مالی لگخت پا دولتی مطبوع که خپل مطالب چاپ کردی، دب پا دی ولایت که دی چاپی رسانه های بیا فعالیتو تا مرسته وکردی. په اوسنی عصر کې د ډیجیټلی رسنیو به حد ظهور سبب شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په مختلفو سیمو کې په خوانی رسنۍ خاصتاً چاپی مطبوعات متاثر شي. کلونه کېږي چې د نړۍ پیژندل شوی چاپی رسنۍ لکه د نیویارک ټایمز رسپانه او د آلمان شپیګلونیزه د خپل چاپی فعالیت ترڅنګ ډیجیټلي اطلاع رسونې ته هم مخه کړې، خو د ځینو دا ډول آنلاین رسپانو له منځپانګو څخه ګټه اخیستل وړیا نه دي، او لوستونکي کولی شي چې د یوه اندازه مشخصو پیسو په ورکولو سره په میاشتنی ډول د دغو رسپانو له محتویاتو ګټه واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو اوری. اوس هم یو نړیوال موضوع، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو پر کوربه هیواد قطر د فشار راوړي چې په دې هیواد کې د مهاجر کارګرو د کار حقوق شکړي. قطر چې د کاري ځواک په سلو کې 95% مهاجر کارګر جوړوي، د دغو لوبو لپاره د استډیومونو، سړکونو او د عامه ترانسپورت په پروژو کې لویه ونډه لري. د بشري حقوقو ډلو له ډیری موارد راهیسې د ډیری مودې راهیسې پر قطر انتقاد کړی چې په دغه هیواد کې له مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند کیږي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي چې که څه هم قطر له هغې وروسته چې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب خپل کړی، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو اکثره دغه اصلاحات سم نه عملي کېږي او له په زرګونو مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند دوام لري. په هغه څلور مخیز لیک چې امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته استولې، د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه غوښتل شوی چې جدي او کوټلي اقدامات دی وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د فوټبال دغه سیالۍ په قطر کې د ټولو مهاجر کارګرو لپاره یو مثبت او تلپاتې پایله له ځان سره ولري. امنیسټي انټرنیشنل ویلی چې د فوټبال د نړیوال سیالیو د تنظیمونکو په توګه فیفا مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي چې د دغو لوبو د تیاریو او همې د ترسره کولو په مهال د بشري حقونو درناوی کیږي. قطر زخت زیات د آسیایي او افریقایي هیوادونو په شاوخوا 2 میلیون کارګرو پورې تړلی دی چې دا د دې هیواد د ټول کاري ځواک په سلو کې 95% جوړوي. دغه کډوال کارګر د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د سټډیومونو، سړکونو او عامه ترانسپورت په ګډون په بنسټیزو سترو پروژو کې لویه ونډه لري. دغه کارګر به هم همداشان د دغو لوبو له پیلېدو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې هم کلیدي ونډه لري. قطر چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ اصلاحات وروسته له هغې عملي کړل چې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت څارنې ته جدي پام واړو. دا وروسته له هغې چې د بشري حقونو ډلو وموندله چې د مهاجر کارګرو په وړاندې ناوړه چلند او له هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي. د اصلاحاتو د یو قانون له مخې د مارچ له 20 وروسته میاشتنۍ تنخوا به له 250 ډالرو کمه نه وي. دغه راز د کارونو مالکان به مکلف وي چې کارګرو ته ډوډۍ او سرپنا برابره کړي یا یې معادل پیسې ورکړي. قطر دغه راز د 2019 کال په اکتوبر کې د کفاله په نوم هغه جنجالي سیستم هم لغوه کړ چې د نورو شرطونو ترڅنګ یو کارګر د خپل مالک له خوښې پرته له هېواده نه شوی وتلی او نه هم خپله خپل کار بدلولی شوی.
امنیسټي انټرنیشنل ویلي کته هم په قانون کې دغه نوی بدلونونه له دې سره مرسته کوي چې یو کارګر په اسانۍ له خپل مالکانو څخه ورڅخه ناوړه استفاده کوي ځان خلاص کړي خو هغه په خپل وار بد چلند ډیر نشي کمولی. امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د کارګرو د حقونو د ښه کېدو لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې د روان کال په پیل کې راپور ورکړ چې په قطر کې له 2010 کال له هغه مهاله چې د هېواد 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربتوب خپل کړی، د هند، پاکستان، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا 6,500 مهاجر کارګر په دې هېواد کې مړه شوي دي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکار جاوید نه